سلامونه ستړي مسید مشال ریډیو په بلګړی کې مزاب عبد الحی کاکر کلای کوم. وخت د سهار 10 بجې سوی او په دې غړی کې به درته اول نیمای کې ریپورتونه وړاندې کوو. په دوه نیمای کې د مشال مرکه د چنن له خبريال فدا عادل سره سوی ده او په ریپورتونو کې د سر ریپورت د پاکستان د 300 وکیلانو او چیف جسټس ته خط لیکل او د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د ځنغزو ځنګلونو د بارانونو لوجه تبا کېدل او دارنګ په خیبر پښتونخوا کې سکولونو کې ستکونکو ته د زړو کتابونو د وخت په اړه ریپورت لرو خو فایل بل خبرونه. سرټکی د پاکستان تر 300 زیاتو وکیلانو پر سپریم کورټ ژغ کړی چې پر جاسوسي دارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو دی اسخود نوټس واخلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي ولسمشر په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته بنیادی اهمیت ورکوي. د ترکی په سیمایزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هواد ولسمشر رجب طیب اردوان مخالفه ګوندونو ته رای ورکړي دي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان تر 300 زیاتو وکیلانو پر سپریم کورټ ژغ کړی چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنی د تورونو اسخود نوټس دی واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ پر 15مه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولوي چې په کې تور پوری کړی وو چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایز صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ پر 20مه په لیک کې د لګوسو تورونو جاج واخیستي خو کومه نتیجه ته ونه رسیدل. بیا هم په دې ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له چیف جسټس سره ملاقات وکړي او پر دې خبره سلا سول چې د تورونو د پلټین لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړوي. د مارچ پر 10مه نیټه وفاقي کابینه په دې تړاو د سپریم کورټ د پخواني چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ یو کسیزه کمیشن جوړ کړ. خو د مارچ پر 10مه د پاکستان 303 وکیلانو په یو بیان کې وویل چې د حکومت په مشرۍ جوړ شوی هر ډول کمیشن به د دوی د تورونو پلټنې له ضروري ازادیو او اختیاراتو به برخې کړي. دا بیان د بشری حقوقو وکیل ایمان زینب حزم مزاری د مارچ پر 10مه یعنی پروند پر خپل ایکس پانه خبر کړی چې پکې له چیف جسټس غوښتنه سوي چې په عدالتي چارو کې د چاسوسي ادارو د مبینه لاسوونو د تورونو پاړه دي. د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د خط از خود نوټس واخلي. د لیک پاړه د پاکستان استخباراتي ادارو لاسنیو ویلي البته په خوا دغه تورونو پاړه فوج ویلول چې دوی په سیاسي او عدالتي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي ولسمشر په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره په تعلقاتو کې بنیادی ارزښت ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو پروند خبر ورکړی چې وزیر اعظم ولسمشر بایدن ته په جوابي خط کې ویلي چې دواړو هیوادونو د توانایي موسمیاتي بدلون زراعت صحت او تعلیم په برخه کې په ګډو اګډ مهمو کارونه کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان غواړي د نړیوال امن او سلامتیا او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لټ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن شهباز شریف ته په سولي خط کې ویلي ول چې دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي تازه بارانونو یې د زنغوزیو غنې ونې نسکورې کړې دي. د انګور اډې اوسیدونکو حبیب رحمان پرون مشالې ټول چې د طوفاني بارونو له کبله د زنغوزیو رسیدلې میوي ورانې سوې دي.
سراغرینا دی غبارګای شو زیوبش سراکانډا ګوډه لا کوڼای خوجا خدر بده کې ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلته کافی نقصان ورغه یو میش دی زنګلی چې کوم محکمه ده دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي د خلک ډریزیو کافی نقصان ورسېده.
په خیبر پښتونخوا کې په تیر څو ورځو کې بارانونو مالی او ځاني زیان نړولې د دې صوبې د طبي ناورینونو د نظم اداري پی ډی ایم ای پروند ویل ول چې ورستون ورختونو په مختلفو سیمو کې لس کسان وژلې، دولس ژوبل کړي او شاوخوا اوشت کورونو ته زیان رسولې دي. د پاکستان حکومت د پټرول قیمتونه زیات کړي او د ډیزل او خاورو تیلو بیې کمی کړي دي. د دې هیواد د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي چې اپریل لومړی یعنی نن ځخه د پټرولو په یو لیټر کې 9 روپۍ او 65 پیسې زیاتوالی کوي چې ورسره اوس د پټرولو د یو لیټر قیمت 209.8 روپۍ او 140 پیسې سو. حکومت د ډیزل د یو لیټر بیه 3 روپۍ او 2.5 پیسې کم کړي او د خاورو د تیلو او د یو لیټر قیمت کې هم 2 روپۍ او 20 پیسې کموالی کړي دي. په بیان کې وویل چې په نړیوال بازار کې تیل قیمتونه ته په کتوې په بایو کې بدلون کړی. اورسه خبر دا چې د ترکیه په سیمایزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هواد لسمچر رجب طیب اردوغان مخالفه ګوند ته رای ورکړی دی. پرون د سو ټاکنو نیمایي رای شمیرل سوي چې تر مخې د اپوزیشن مخکښ امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د واکمن ګوند له کاندید څخه 10% پوینټه یا درجه مخکې دی. دغه سي د اوغلو ریپبلیکن پیپلز ګوند د انقری او نهو نورو لوی ښارونو د ښاروال چوکۍ چې مخکې له دوی سره وي ګټلې دي. شنونکي وایي چې د اردوغان ایک ګوند چې له تیر څخه د پاته دوله سيزورایسي واکمنه ده د ټاکنو پاړه د سو نظر پښتنو زخه هم زیاته خرابه کارکردګي شولې ده. دوی د دې وجه زیاتې دونکې ګرانی او د اسلام پالو رای ورکونکو نه اطمینانی یادوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو اوس هم د ریپورټونو برخې ته راځو. تاسو لکه څنګه په خبرونو کې واوریدل، په پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ لخوا سپریم کورټ ته د خط لیږلو موضوع لا هم توده ده. شپږو ججانو د مارچ پر 15مه چیف جسټس ته په استولې لیک کې تور پورې کړی چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې کې نوې پرمختګ دا سوی چې پرون د هیواد تر 300 زیاتو وکیلانو پر قاضي فایزي سا ژغ کړی چې د دې تورونو د اسخود نوټس واخلي. د په داسې حال کې د حکومت د مارچ پر 15مه نیټه د دې تورونو د پلټون لپاره یو کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. د وکیلانو د خط په اړه له اسلام آباد از مشهمکار راشد خټک ریپورت راکوي.
دوی په 10 مارچ په یو بیان کې سپریم کورټ ته وویل چې د آئین د یو سل سلور اتیامې ماده لاندې د یاد معاملې خپل نوټس واخلي، خو حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورنو د پلټنو لپاره د وکیلانو د غوښتنو نه یو ورځ وړاندې د پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی په مشرۍ کې کمیشن اعلان کړی و. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن را وغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټونو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط از خود نوټس غوښتنه کوونکو وکیلانو کې څو کسانو مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په جوړ کړي کمیشن باور نه لري، ځکه چې یو ریټایر جج برحاله ججانو ته انصاف نشي ورکولی. په دوی کې یو کس سلمان اکرم راجا وایي چې دا سیاسي مسله نه ده او د وکیلانو تنظیمونو سره ټولو ګوندونو ته هم پکار دی چې د دوی ملاتړ وکړي. د وویل
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے، اب بھی موقع ہے
سپریم کورٹ تا پکار دا چخپلا ذمہ واری پورا کری، دا یو تاریخی ذمہ واری دا اور سپریم کورٹ تا دیر خمو کا پلاس وراغلے دا چخپل رول ولو بوی جا جانو پخت کے خوپ حکومت تور لگے دلے دے دا استخباراتی درو پا مرست پا دوی فشار اچوی اچھا چی تور بھی خاغا شفاف پلکنے سنگا کولی شی اما پا خیال دا صحیح طریقہ نا دا 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 عدلیے بوج دے اور پکار دا چخپلا اوچت کری کنی پا تاریخ کے بایدہ ناکامی وگرنی شی
خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی.
د سپریم کورټ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. په مردان کې قانون پوه اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې د وکیلانو ته پکارو چې د کمیشن د رپورټ انتظار یې کړی وی او که په رپورټ یې سنی وکې وي نو بیا یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وی، ځکه چې اوس د نوي قانون لاندې د سپریم کورټ په خپله د نوټس اخیستو طریقه هم بدله شوې ده. د وکیلانو د غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
اوس په داسې حالاتو کې چې دغه وکلا صاحبان خط لیږي د سوموټو اکشن لپاره، نو زما په خیال دا اوم چې دنو یو میچور خبر په دینه ده چې دا غیر پرون خپل یو پروسیجر دی هغه باید اپ کېدو. اوس چې کمیشن جوړ دی نو کمیشن په دې باندې باغی خپل تحقیق کوي او خپل تحقیقاتي رپورت مخې ته وړي چې آیا داسې شوي دي او کونه دي شوي. نو زه خود یو قانوندان په هیز باندې دا ګړم چې دې وخت کې د سوموټو اکشن لپاره چې کوم موږ سره په کانسټیټیوشن کې کوم موږ ته کوم لار خی نو غیر پر سے جواز نہیں جوڑے گی.
یادو درې سو وکیلانو په خپل بیان کې د پاکستان بار کونسل او ټولو بار اسوسیشن نه هم غوښتنه کړې چې زر تر زره د وکیلانو کنونشن راوغوړي چې د عدلیه د خپلواکۍ لپاره د ډلایز عمل په اړه پریکړه وکړي. اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان اډوکیټ هم د های کورټ ججانو د تورنو د پلټن لپاره د سپریم کورټ د از خود نوټس پلوي دی. د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
بنیادی طور سے دا اس کم کمیشن جوړ شوی دی. په کمیشن جوړولو باندې هم ډېر اعتراضات کیږي مختلف بار کونسلز لخوا آزاد وکیلانو چې کوم نمائنده پورمن دي دا غو لخوا آزاد دا باید پکاردا وای لکه دا نو چې کوم هک شالې چې باقی دا چیف جسټس کم سوموټو اخستلو طریقې کار دی چې دا یو د سر دوس کم سینیر رجان دی هغه وکاده سوموټو اخستلای شي که چې هغه لار خپل سوی وای او بقاعده په دغ باندې اوپن کورټ کې دا خبره سوی وای او ردن سوی وای دغ کیس نو دا ډېره بهتره وه په نسبت دا چې یو کمیشن جوړیږي او په کمیشن کم ممبران وي هغه ریټایرډ رجان وي.
د آئین یو سل سلور اتیایمه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. په ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسیشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسیشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی خو بلوچستان بار اسوسیشن د حکومت کمیشن رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل رپورټ ترازو په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو کې یو خوا د حکومت په وینا لس کسان وژلي نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د زونغزوی ونی نسکوري کړی دي. ځای خلک وایي چې د سیلیو سختو بارانونو رواجی ګڼ شمیر ونی نسکوري شوي او په ونو کې د زونغزوی رسیدلې میوای رانه شوی ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د زنغوزیو ځنګلو او د مېوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیبالرحمن د سیمې زنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول طوفان ورته وه د یغ ډېر زیات نقصان و کده مش په علاقې کې سوره غرینا دی غبارګای شو زیوبش سراکانډه ګوډه لاکونای خوجا خدر بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلک کافی نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسیږي. دلته یار کول ژالې وشي پسلینه ختم شي ونه شي ختم شه د دغه خلک سره هیڅ امداد ونه شو مش د لایوشتاک نه د محکمه زراعت نه د ځنګلي چې کوم محکمه ده دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي د خلک ډېر زیات کافی نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي دغه زاله دا وکړي دغه د ریپورت وخلي.
دیوانا سیمه اوسیدونکي شان وزیر ویایي چې جالی او برانو نه یی د سیمه میوه باغونه خراب کړی دی.
جمعه پر ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ اوورسره ژالۍ وه اوورسره تیز ویر وه. ځینې علاقې یې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلع پاکې یې لونځې کړې په هغه کښې ګورګوره علاقه وه، ورسره ملکخیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژاپنګه علاقه، ډوګ او ورسره چې کوم کلوتای دی ویخو علاقه د وانه سیټي په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کوم الیچا هم په ګلشېدو ورسره مڼا چې کومه دوا په ګلشېدو هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره او د سیول انتظام یې رامېږه دا درخواست کړي چې دا علاقه په ایمرجنسي په نیت باندې توسې ویزټې ورته وکړي.
د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمې افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د زنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو دا سه په کونی فر چې کوم فرض څه دی په دا شو دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه کښې دا ایشو نه روګرېږي. دا په هزاره دی په ملاکان دی پاشو دغه ته کلک طوفان روشي یا کلکه اور وشي په دا ونه مهار اور نه ښکارېږي په هره علاقه کښې وي دا ایشو روګرېږي. دلته چې کوم روټ سیستم ته دا دره سترانګ نه دی کله کاغذه پرې دا شی مېږ ته نه دی رپورټ شوی کړی نه مېږ ته داسې چا کال رو کړی دی نه مېږ ته چا داسې انفارمېشن رو کړی دی. دا دی چلغوزه کښې دی چې بلکل داسې ایون شوی وي خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونه نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه دی یا چیر دی ناشتار چې مې ژرده یي یا د دیار سپېشې دی یا فرد پروسه دا ډېر نه ښکارېږي دا نورې ونې کامې نه ښکارېږي.
د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بېټانی د ژالۍ په وجه شوي نقصان په باره کښې ویایي.
باران اوسي ژلۍ اوسي واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه سي هغې ته ډېر ورکوي هغه ډیمیج سي. غنم چې کوم وي خو سټنډنګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات دی نقصان ورکوي. سر کراپ سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه کنه اوس بس ما ډیپیوټ کړل د مختلفو علاقو شې کله موږ ته فاینل رپورټ راځي که نه چې چورې چورې نقصان شوی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ور یو سی بل رپورٹ تر ازو د خبر پښتونخوا نگران حکومت ته جنوري په میاشت کې فیصله کړې و چې شش کال به تر پرایمي پورته زده کوونکو ته د نوي کتابونو ترڅنګ زړه نصابي کتابونه ورکوي. تر دې پریکړې وروسته تعلیم څنګه او زده کوونکو ته د زړو نصابي کتابونو ورکول عمل پیل کړی دی. حکومت دا ګام د پیسو نه لرو لوجه اخیستې دي. چارواکي ویلول چې په 2023 او بخښي چې په 2023 او 2024 میلادي کال کې به د نوي کتابونو پر چاپولو تر 8 ارب روپۍ زیات لګښت راځي. خو دوی غواړي چې زړو کتابونو د کتابونو د وړو کولو له لارې د خرڅه 15 ارب روپۍ ته کم کړي. په دې اړه له پېښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخ کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوي کتابونه ورکړه او زاړه به مونږ سره کور کې پاتې شو. سخ کالې چې واړه کور ته راغله پای پیپر یې شوي نو کتابونه ورسره نو ما یې سم کوو. هغه رانه ټیچرانو واغشته وې چې دا به مونږ نورو کلاسونو لواله ورکول او وینې کموالیو به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي. د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن ته 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دی آر اوټ اف سکول د سکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او مشمان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دته مونږه کوالټي اف یعنی صحیح تعلیم دته مونږ ور.
دا خبر پښتونخوا تعلیم محکمه ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونو نو ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل دا غي سټډي بم متاثر کېدل او څه خرچي هم وي صوبه هم د مالی مشکلاتو سره مخ ده. دې وجه دا فیصله وشوله چې کوم د بر گریډس والا دي د پرایمری نه لږ بر گریډس والا د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي او دې ته مخکې نه ویلې شوی او موږ تاسو به کتابونه چې کوم تاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو باغی ته والو کوي. نو دې ته وجه هغه د کتابونو خیال هم ساتلې دي کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسترز دي پرنسپلز دي نو هغه ته مخکې نه وینا شوی و چې تاسو به سټوډنټان خبر کړي چې دا کتابونه به تاسو روان او مرګرو ته ملاوي کی. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتلون کی کوم نوی سټوډنټان چې راځي دي ته والا کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سوات اوسیدونکي وایي سږ کال د ګرانۍ له وجې اختر لپاره پیزارونه نسي اخیستی. دوی شکایت کوي چې پروسږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بیې دوه چنده زیاتې سوي. بلخوا دوکانداران وایي زیاتره مالونه یې د بهر هیوادونو څخه راځي چې د ډالر نرخ پورته کېدو سره د پیزارونو نرخونه هم زیات سوي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي، نو له دې وجې روزګار هم متاثر شوی. سوات کې مشال ډیر خبریال نیاز احمد خان د پیزارونو مارکیټ ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړي دي. راځي ورته وښو.
د سوات په مرکزی خار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلق د اختر لپاره نوی پیزار اغوستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمون جوړ شوی پیزارونه واخلا تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزانتا او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه دې خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 متریال سو دي چې نه اغستو رور ته مې اغستو اوس دا غي 8000 روپیه نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوې ما چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د ورځې دیاړې کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره ده. نو بس
نو تر خادار سړی چې داغه
نو غزوې ما چې هغه هم ځاړي غریب خلا ما تاسو ته کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د ورځې دیاړې علي هغه پر ډیر ګران دی. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې سټیزن کې راوخ کې چې داغه او لیدر کې فرق نشي کېږي زیاتره خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ورغله د مانکوټ نوابلی چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي.
اوس راغله ما غوښ چې لټونه له پیزار را لواله
په ماشومانو
او ډیر زیاته مهنګای ده ورسره ګران ده.
روز کله سره ریټ او وسه کار سره ریټ
مخکې 500 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ د سیمه لويږي نو ډیر زیاته مهنګای ده.
دا په ارزان دکان ده چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته یا لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ څنګه
الته ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 دار ریټ نو وي په دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي. او جی هغه خو نشو غسته هغه ډیر زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی ما او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي نه
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانی راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه دا غي د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي دا غي د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله دې وجه چې سوکه فوټ کول نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلسلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزي وه چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دې نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دې زم کاروبار هم سفر شه دې چې ارزاني ډیر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دونه زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو، بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د سکاټلند بچا هوجونکی فوجي جرنیل مکبیت په نوم د شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې چاپ شوی دی. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال کلندر مومن شاوخوا 30 کاله وړاندې ژباړلې و. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان په شمول د نږدې سیمو د سیاسي حالات سره سمون په وجه کلندر مومن ژباړلې و. دغه ډراما 1400 کال کال کې لیکل شوی وای چې ژباړه 401 کال وبخشي لیکل شوی وای چې نور تفصیل به د شنواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د انګریزي ادب ډرامه میکبث یا میکبث په پښتو کې چاپ شوی دا ډرامه چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو. د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومن ژباړه دی چې د مرګ څو یو ویش کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دا ډرامه په اول وار په 1400 کال کې چاپ شو خو قلندر مومن دغه ډرامه په 1900 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومن شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وای دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یو میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدل. هم
په تاتارم میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړی دی. کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه پلوی نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چکم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام سمره ظلم جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره شیره یعنی دلته مماثله تو خوري یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه کم نه نوغه بیا دي ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتي شي هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاهت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه حقيقي مګبت یو تکړه پوځي مشر او د سکاتلند د بادشاه ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی په پراتونکو کې د سکاتلند بادشاه جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچا اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بونک یو هم اوجو او دغه جادوګر بونک یو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاتلند بچایان وي. مګویس ورستو ډیر خلک چې د دغه بچی د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومن دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کده زینو غلطیانو د سمولو کار د ډان او رسپان خبريال شیرالم شینواری کړي
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس ده. او دغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړوغو مختصرو خبرو کې ویلیوم دی لیکل میوم دی زما بالکل دغه جذبات چې دا ښکار چې دا شیکسپیر د خپل د مرګ نه سو لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړی ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړی و چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حواله سره په حکمرانانو کې موجود وي دغه اوس هم دی زموږ په دې وخت کې هم دی او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی مګبس یا د مګبت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا لرسولو چې د بچی ته خستو د پاره بچا او د هغه ځامن مړکی بچا ډونکن چې کله ته مګبس کور ته مل مشو هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین او تختیدل او بلی بچی ته لړل هغه ته د مګبس نه د بدل هغه خستو د پاره خپل پوزونه جوړ کړل. مګبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنه کوله نور ته دا هم ویل شو چې د مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږیدل وي. د پیښور بخښو په لوسیدونکې زلمه شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ټول د کتاب کې د لوستونکو د پاره د موجوده زمانه سره د مشابهت ګډ شمیر خبره شته.
دا وخت ساحلی کن کو مرکی کی منتطلا سکی دیشتی اغی نوزا مختلف دکانداران تا تقسیمی گی دی سرے سرے بدا افغانستان تا ہم لے گلے کی بل دی کی منگ تا دا انگلیزی چکم اصلی متن دے اغم ملالی گی یعنی پیو طرف پختو دا و پبل طرف تا انگلیزی چکم اصلی متن دے نو بل کلندر سے ډیر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه وا اوس پښتونونه یا ورڅخه وی یا ورته نه وی ښکاری نو هغه لفظونه هم پکشته.
او د ډرامې په اخیره کې د ډونکن بچا یو زوی د مګبس په بچی برید وکي او مګبس مړ کی. کلندر مومن د ډرامه زکه پښتو تجبار دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت تخصو د پر هر رقم چلونه کیږي. او دغه ډرامې باندې 1900 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر چارلس ویریان وو هم جوړ کړو. د دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شو او د مرګ یې وو کال پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ یې 20 کال پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوس لستمې بجې سوي د خبرونو لنډیز راوړو او بیا به ونیز خبرونه د مشال مرکې ته ځو. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ ځخ کړی چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو خوا پر استخباراتي ادارو په عدالت شارو کې د لاسونې د تورونو از خود نوټیس واخلي. دوی دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. دا خبره د پاکستان دولتي راډیو پر خپل ویب پاڼه پرون لیکلې ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د تازه بارانونو له وجې د زړغزۍ ګڼې ونې نسکورې شوي دي. د انګور راډیو اوسیدونکي حبیب رحمان پرون مچال راډیو ته وویل چې د طوفاني بارانونو له کبله د زړغزیو رسېدلې میوې ورانې شوي دي او د پاکستان حکومت د پټرولو قیمتونه زیات کړي او د ډیزل او خاور تیلو هغه کم کړي دي. او د ترکی په سیمه ییز ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هواد ولسمشر رجب طيب اردوان مخالفه ګونته رائے ورکړې دي. دا د خبرونو لنډیز او سم هونی ځ خبرونه د مشال مرکه ترازو پکې ملمه د خبريال او شنن کې فیدا عادل د لبونو سره تعلق لري او لته 15 کال رئیس په پېښور کې صافات کوي. فیدا د میدان رسپانې مدیر دی. غوایی مرکز او صوبې ترمنز د بقایجات او نور مسلو حل لپاره جدي اقدامات ته ضرورت دی. راځي چې ورته غوښتو چې کوربه ګولای استي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند کار په اړه باندې وسره د هغوی له خلینه اورو او بیا ور سره په حالاتو هم خبرې کوو چې څنګه ګوري هغه حالات او په دیګه کې. په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې ځنی ستر خبرانو سره هم خبرې او د هغوی د ژوند کار او په حالاتو ور سره خبرې اوریدلې به هم نن را سره په د خیبر پختونخوا خبريال د میدان ورسپانی جوائنټ ایډیټر او همدغه شان خپل شخصي یوټیوب چینل هم لري چې پر په موجوده حالاتو باندې او په سیمایز حالاتو باندې خپل نظرونه شریکوي. فیدا دل الله سره ملمد فیدا تاسو په پروګرام کې هر کله وای
ډیر مننه ګلاس.
فیدا کلکشن از موږ اوریدونکو ته تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی د خبريال په هسمانی د سیاسي چارو په هپه هسمانی تاسو اکثر موږ معرفي کوو. خو کلک اوریدونکو ته چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لري او لومړنۍ ځکړې مکم ځای نه کړی وي
متاسف زخه باندې ساينه د بونو سره متعلق دي. بنیادی توګه موږ حاصل چې یو هم مومن تاسو ته باندې پته ولري اسف
ها
چې او چې او زمونږ هورني کې چې وادل کنه د سیمه متلې وانته بنو کې واده کړو نو بیا تا واچی او زه ځان داسې غنم چې زه مومن نه یم او زه بنو سه هم نه ما میټریک په 94 کې کړو د بنو نه بیا مې والد سره چې خبر یال دي نو هغه زما پیلا پرایمری سکول وو بیا کالج وو بیا یونیورسيټي وو د صحافت
ها
نو ما صحافت بطور ډیسټریکټ رپورټر تل شروع کړو د سرحد خاص په خبري او رپورټو باندې اخبار واغې سره بیا او صاحب اخبار د اسلام آباد نه چاپ کړو لاغې سره
ها
بیا می ایڈمیشن واسطو په خبري یونیورسيټي کې کومه خیال داو چې زه چې جرنالیزم کوم نو بیا د وکاله پس بزر خپل کلی ته واپس ځم. سو د بیگ سټي تر څو پته د بیگ سټي کې جرنالیزم کول بیا په یو ورکوټي خار کې جرنالیزم کول بیا ډېر زیات
فرق او بالکل
نو بیا د دلتا په خور کې پاتې شم او تقریبا په دې فیلډ کې په دې شوبه کې زما تقریبا 15 کال وشو. نو په دې دوران کې ما مختلف دلتا په خور کې اخبارونو سره هم کار وکړو د ټي وي چینل سره هم کار وکړو د ریډیو سره هم کار کوم د پی ټي وي سره هم کار کوم او سره سره اخبارونو کې مختلف څومره میډیم دی پای کې ما کار کړی دی او بیا د اخبار په مختلف شوبو کې کار کړی دی په ډیسک باندې په ریپورټینګ کې په میګزین کې نو کالم هم لیکم ریګولر.
نو ولی څنګه تاسو ویلئ چې والد صاحب تاسو خبريالو نو هغه یو شوکو او کنه خپل خپل هم تاسو کې یو هغه یو تجسس و چې زو د صحافت میدان ته ځم
خلق وای کنا چې لکه دا زما پیدایشی هغه یا دراسیم ما کې دا سی وده والد سیم نه منتقل شوی عبدالمنان عادل لکه اوسم ماشاءالله ایکټیو دی په صحافت کې نو زه چې مشوم نو ما په خپل هم لکه په دې د ماشومان چې کومې رسالې وې جرائد او پای کې ما لیکل کول پای کې ما اقوال زرین ولګا یا لطیفه ولګا زما نوم سره با هغه چاپ کېدل ما ته ډېر مزه راکول هغه رو 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 بیا والد صاحب ما ته خبرونه راغل چې دا ولیکا دا ریرایټ کا دا به پریس ریلیز راوړې وو د سیاسي جمهوریتونو یا د مختلف تنظیمونو نو ما ته به وی چې دینه خبر راو باسه دا ریرایټ کا نو هغه ټریننګ زما هلته شروع نو بس شوق مې عمر سره زیات وو نو په دې دوران کې مختلف ادوار راغلي دي مختلف حکومتونه راغلي دي نو ما ته ډېر ښه آفر زوم وو خو ما وی چې نه زه یو آزاد ژوند تیرول غواړم خو به تورې خبریال لکه دا ممکنه وه چې آزاد خپل ژوند وکم او خپل کوم شوق بیا هغه پوره کړم
فدا موږ وګورو صحافت تاسو هغه پړاوونه هم کتلې دي څنګه ګوري د صحافت ما معیار چې دی په خبر پختونخوا کې من خبره کوکو تاسو ته زیات پاتې شبیه نو څنګه ګوري مخکنی حالات او وسنی سبق چې تاسو شروع کړنو مسلکی ذکلې تاسو تر لاسه کړی دي نو څنګه ګوري هغه فرق او تاسو محسوسوي څنګه راغلي دي
ګوره یو کو معیار تاسو خبره کوي نو معیار کو د جدید چې څومره سہولیات راغلي دي هغه سره یو خود انویسټیګیټیو جرنالیزم معیار ډیر راغورځېدل دي خلق محنت لگ کم کڑے دے پخواب امم قتل چی خلق بخپل گردیدل ریپورٹرز بدلل پخپل بیٹس کے بگردیدل باقاعدہ با مثال پا طور بانے لگ اچھا سر بدل سیکریٹریٹ بیٹو لو آغا بریگل اتلو مختلف دفتر بتلو خبر پہ تلاش کی نسا بدل واٹس ایپ گروپوں نے جوڑ شی ہوئی دی یو خود دی سارا معیار ڈیر را پورتے دلے دے موبائل کتا سو دو سیل ویٹس حوالے سارا خبر ہو گئی نو خیبر پختونخوا کے یا پیخور کے خلق دا رپورٹرز تا صحافیانو تا خبریالانو تا ډیر کم پیکیجز ملاوی گی نو اگر انگی چې څنګه په لاهور اسلام آباد یا په کراچی کې صحافت ته نو هغه قسم صحافت مونږ په پیښور کې ډیر کم ګورو دلته معیار چې کوم دی هغه تاسو په پټه چې د الکترونیک میډیا سره د صحافت معیار ډیر زیات متاثر شوی دی ما داسې وکړل چې په الکترونیک میډیا کې هغه ملګری کامیاب شوی دی چې په اخبارونو کې کار کړی دی وې څوک چې ډایرکټ الکترونیک میډیا ته راغلي دي هغه ډېر زیات استوندي لري هغه په خبر جوړولو کې د خبر سټرکچر ټیکر جوړول په کې ډېر زیات مشکلات لري نو په کار راځي چې نوې ځوانان راځي نو هغه د مخکې پراپر ټریننګ واخلي عملی توګه باندې هم یو خاصه سبق دی کنه چې په یونیورسيټي کې ورته وخایي نو عملی توګه باندې کوم ټریننګ ضرورت هغه په کار دي چې په ورنو کې ټرین شي هغه نه پس ګل الکترونیک
خو دې کې یو فدا لکه تاسو کوم ګورو تاسو خپل هم یوټیوب چینل هم تاسو خپل شخصي جوړ کړی دی نو آیا دا یو وجه هم ده چې ګوري په پاکستان کې کوم روایتي میډیا چې کوم ده هغه هغه شان اوس پاتې نه ده نو ځکه خلک غیر روایتي طریقې خپلې
د دې مختلف وجوهات یو خدای دا چې ما چې تاسو ته څنګه وایي چې سیلریز کمې دي مطلب تنخوا کمه ده نو هغه یو متبادل د ارننګ لپاره یو هغه یو ټول دی یو ذریعہ ده او بل دا چې بندیزونه دي په پاکستان کې په میډیا باندې ډېر زیات بندیزونه دي تاسو به دا کتلی چې غټ اینکر چې کوم خپل پروګرام کوي په یو ټي وي چینل باندې ا چې کوم خبره په خپل چینل باندې نشي کولای نو راشي کینی خپل شخصي چې کوم دا یوټیوب چینل دی پای باندې هغه کولاو خبره کوي نو دا هم د وجوهات دي چې خلک مجبور دي چې اوس راشي په فیسبوک باندې خبرې کوي یوټیوب باندې چینل جوړ کړي تا خبرې کوي نو ظاهر خبره ده چې وخت سره سره د ټکنالوژي سره سره بدلون راځي او خلکو دا شی اوس قبول کړي دي او خلکو ته ډیر زیات پذیرایي هم ملایږي لکه څوک هم لکه ما زه خدای ګورم چې څوک ریګولر دي څوک محنت کوي
دا مې ته د خپل مهنت میوه ملاوي مې سید دا مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور کې خبريال او ستر خبريال فدادي را سره ملمه دي یو ولښند مالو د میرستو فدادي سره بیا خبرې کوو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا د امیر سو افیدا دل سره خبرو ته ادامه ورکو. افیدا د امیر مخکې تاسو په صحافت او پاغه باندې مفصل خبري وکړلې. کله د خیبر پختونخوا او بیا په پاکستان کې د انتخاباتو تاسو ډیر نږدې نه وسارل. انتخابات شو، یو جمهوری عمل شروع شلو، او بیا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تی او په وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت تی. دا ماغه شن حالات چې کله په 2013 کال کې انتخابات وروسته جوړ شوی وو، هغه حالاتو کې اوسنی حالاتو کې سفر تاسو تخکاری
یو ګولیا صاحب کله چې پاکستان کې ټاکنې کې د خلک د جمهوریت لفظ استعمالي منځل وسره اختلاف لرم. ما ډېر الیکشن یو کته، ما ډېر ټاکنې یو کته، او څه د جمهوریت وایي نه په سیاسي جماعتونو کې شته ونه په د ټاکنو په صورت کې ما تخکاری چې په پاکستان کې جمهوریت هم پاتې شوی دی. سو کوم دا داول لري چې پلانکي دور د جمهوری دور او د جمهوریت دور نو زه وسره نه منم. دا چې اوسم په دې الیکشن کې دا ریسنت چې کوم شوې ده 2024 کې په دې کې دومره مداخله د اسټابلیشمنت شوې ده، دومره نتایج بدل کړی شوې دي چې ما خبره چې چا غټلې دا غم حیران دي چې ما څنګه غټل چې چا بیللې دا او خو دې حیران ورته پریشان هم دي چې ما څنګه بیللې. لکه هر سره بس مجبوری دا پاکستان دی او پاکستان کې صورتحال چې کوم دی وزو
استابلیشمنت خو وار وار معنی دا وایي چې موږ د کیس لاس وهنه نه کړی
نو خو وایي کنه نو خو به څه وایي. نو هر حال دا حقیقت دی او دا حقیقت چې کوم دی دینه موږ سترګې نشو پټولای. دا په پاکستان کې همیشه موږ بهر هر ټاکنې کې هر الیکشن کې دا کتلې
ټیک ده. خود نه تاسو پښتنه دا وا چې اغه کی او فرق سم محسوسوي او کنه 2013
او کتا سو دا او کتا سو دا موازنه کی د 2013 مو د ورس کی کومه صورت حال جوړ شوه چې خو به موږ کوم دا مو کتل کنه چې په صبح کې هم د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې عمران خان وزیر اعظم ټیکا زمونږ د صبح حقوق په موږ په هغه دور کې پرانو ملاو نشو. حالانکه ډیر زیات امید چې زمونږ د صبح چې کوم د بجلی فالص منافع بقایات تینور چې کوم زمونږ حکومت جوړیږي هغه موږ ته ملوش. خو په دې کې ډیر زیات کردار د بیوروکراسي چې کوم وفاقي بیوروکراسي ده دا ډیر زیات کردار یې پکې اوس چې کوم صورتحال جوړ شوی دی په سو کالو راځي چې موږ د ریجنټاف د سټرګل ګورو یا د پی ډی ایم په شکل کې چې یو شپانس میاشتې حکومت جوړ شو هغه نه پس اوس کوم صورتحال دی او بیا د نامزدگی د علی امین خان غنڈاپور بطور وزیر اعلی ولتا بیا د مسلم لیگ نون حکومت او بیا د کوم سټایل کې علی امین خان د سټایل له او سره سټایل کم شوه دی. خو بیا هم لګه صورتحال موږ د دې چې صوبې ته با او د صوبې او د وفاق چې کومه مهاجه راایلا او چې کوم دا صورتحال جوړې نو موږ ته دا څه خبرې دیو د بیا د دې صوبې کو خوب چې کوم دي هغه باغ ته نه ملایږي ډیر زیات په نقصان کې وباتې کیږي.
نو تاسو په نظر باندې کوم مخکنی هغه ته وګورئ تاسو یو خبره ډیره غوړه خبره وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغله په 2013 کال کې د انتخاباتو وروسته په مرکز کې او په صوبې دوانو کې نو په هغه وخت کې هم د صوبې چې کوم بقایجات او په هر مت کې او کاغذ د بجلی د خالص منافع په مت کې او یاد ان اف سی ایوارډ په خبره کې غو یاد د قبایلی سیمو د مرچ کېدو یا دغه د انزمام په لړ کې د سل عرب روپو د ورکولو ژمنې کوم وي هغه یو هم په ځای رانغلي. خو د دې چې کوم تاوان دی هغه عام خلکو ته کوم ګورو رسیږي د ترهګری چې کوم سفر اغلی دا تاسو خپل هم د قبایلی سیمې سره نږدې تړلی ډیسټریکټ سره تعلق لري تاسو دا نږدې نه ګوري چې دا ټول محرکات څنګه به اغیز وکي په راتلونکو ورځو کې
اور اثرات خو راځي. لکه دا صبح کوم دا د زیات انحصار کوم بیا په مرکز باندې دی مرکز کا خپل کوم زمونږ حقوق دي مالی حقوق دي هغه کا د صبح ته ملاويږي مظاهره خبره دا صبح بچلېږي دا صبح د دې اتوان نه لري چې هغه تنخواګانې ورکړي خپل ملازمین ته ٹھیک ده.
حکومی وادی چې تاسو وی چې قبایلی سیمو سره شوی وي کله دا زم کېدل دا ټول جنچانې په خیبر پښتونخوا کې یو خو دې سره ډېر زیات بوج راغو د رقبې حوالے سره صرف رقبه خو نه و زم کول کنه چې ځمکه زم شوه په خیبر پښتونخوا کې دې لپاره پیسه ضرورت وو دې لپاره ډېر زیات وسایل ضرورت وو انتظامی معاملات وو دلته خاصدار اور لیویز وو دا په پولیس کې زم کول وو دلته عدالتي سیستم جوړول وو نو 1000 ارب دیسرا وعدہ شو چې پلس کال پلان لاندې بتاوس ته هر کال 1000 ارب روپے ملاويږي یو کال موږ دا سونو خطر چې دې تاسو 1000 ارب روپے مکمل ملاو شي وي نو د دې نتیجه به شي یو خو قبایلی سیمو کې موږ همیشه دا اورو چې الته سپیس پاتې شي وي الته خلا پاتې شي وي دا وځي تر هغه راغلل دا سپیس ویل اپ کو او اوس موږ صورتحال موږ تکاري ګورالته انتظامی معاملات چې کوم دیالته ځوانانو سره تعلیم نشته ځوانانو سره هنر نشته ځوانانو لپاره چې مواقع نشته چې هغه کوم وادي ورسره ترتا جزیس کمیټې کې شوی وي نو قبایلی خلکو خو لکه په دې امید باندې د فاټا انتظام یو خپل هر کله ویلو چې زموږ مسلې به حل کیږي اوس هم کا مسلې نه حل کیږي نو بیا خدا ګیله هم نه کول پکار چې یو ځل بیا تر هغه راوچت شي ویدیو یو ځل بیا ریکروټمنټ روان دی یو ځل بیا برتیانه روان دي اغه صورتحال کوم اغه سره کوتړو اوس خبر پښتونخوا بره راز د پولیس سره ټچ شویل د افغانستان
بالکل
مظاهره خبر ال جام نو مان صورتحال په میس خو یو پټه وا مونږ بوي چې دا د وفاق زیر تنظیم علاقې دی پاټا نو زمونږ په کیسه سره نشتا اوس په کار دي چې ټول پاکستان اغه نه متاثر کیږي دلته کا یو غټ سیاسي ګوند مسلم لیگ مونږ دی یو غټ سیاسي ګوند پیپلز پارټي دا نو هغه دا صبح یا قبایلی سیمه همداسې لاواری سے څنګه پاتې کولی شي څنګه پریښودی شي دلته حکومت د تحریک انصاف د یلسونی اتحاد کونسل دی او چې کلم ټاکلې کیږي همداسې غټ سیاسي ګوندونه راځي په دې قبایلی سیمو کې الیکشن کوي په دې خیبر پښتونخوا کې انتخابي کمپین کوي نو په کار دی چې د دې ګوره دا حقوق چې کوم دي دا د صوبایي حکومت خو نه لیکنه دا خو د دې صوبې د خلکو دی دا د یو سیاسي ګوند چې په حکومت کې دی دا د هغه حقوق نه دي دا سیاسی اختلافات د صوبې یا د وفاق چې کوم معاملات دي دې ته قتل پکار دي چې دا صوبا کفر کم دا سي محروم پاتې کیږي نو د دې رجړ بسر راځي د دې انجام بسر
وي نو ما حاضرې استاسي په نظر باندې فدا څنګه تاسو خبر وکړل بالکل دا ډېر زبردست خبر تاسو وکړه چې دا حقوق چې دي او دا وسایل چې دي دا د ولستي دا د حکومتونو یا دغه نه دي خو په دې کې کوم حکومتونه کم راځي کوم ګوند هم وي نو هغه ولی به داسي دریز دونه سخت کی چې هغه مسلې په خپل ځای پاتې شي او هغه وسه پوری نه حل کیږي
وای یو خدای ته مصیبت دا پاتې شي ولې چې څوکم د صوبې د حقوق ته بارا आवाज اوچتای نو هغه یو اتفاق کړي زموږ به همیشه په خپل کې نه نه اتفاقی ساتو اتفاق باندې کوئی اتحاد باندې کو په یو موټي یو आवाज باندې بدا مثلا نو اوچتو اوس کتا سو وګوري که اوس هم څوک راوچت شي او وای چې راځي اسلام آباد ته ځو الته کینو الته درنه ورکو نو یو دوه سیاسي ګوندونه ملته ناسي نور بول سره ملګرتیا نه کوي نو دا صورتحال چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې پاتې شي ولې لکه په تقریرونو کې په جلسو کې موږ داسې تقریرونه اورو چې ته وایي بس د دې صوبې د حقوقو علمبردار بس دا یو سیاسي ګوند یا دا سیاسي شخصیت دی نه علاوه بل څوک نشته دا چې هر یو نو دا په کار دی چې یو مشترکه حکمت عملی جوړ شي دا صرف دا دې لپاره نه چې اوس کا مثال په تور باندې صورتحال دی چې تحریک انصاف حکومت ته وفاق پیسې نه ورکړي وفاق حقوق نه ورکړي نو چې کوم مخالف یا پوزیشن سیاسي جماعتونه دي چې هغه هم د صوبایي حقوق معاملې باندې خبره کوي هغه بیا مطمئن شي او ټیک دا خو زبردست کار روان دی وفاق پیسې نه ورکړي صوبایي حکومت ته پیسې نه ورکړي صوبایي حکومت باندې ناکام شي ایسه تنخواګانو پیسې نشته
نو دا صورتحال روان دی فدا تاسو خبر هغه کومه د دین مخ کې ما د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن یو مخکخ احمد کریم کندی سره خبرې کړې بي خو هغه ویل چې اپوزیشن ګوندونه په دې تیار دي دي سلا دي چې د صوبې د حقوقو لپاره حکومت سره په هر قسم مرسته هغه کوي خو چې کوم واکمن ګوندې هغه دریز کوم وګورو هغه تاسو ته سونه سنجیده ښکاری کې څنګه هغه خلق شته چې هغه د حقوقو خبرو کې هغه واقعي هغه عملی اقدام وکي. ځکه کوم ګورو د اوس په دې رسټو کې چې کله د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په خبر دوره وکړه او د وزیر اعلی سره غاړه ملا وکړه، نو پاغي باندې هم ډیر بحثونه په د تحریک انصاف ګوند شروع کړل. نو آیا دا سنجیدګي لیول تاسو ته نه ښکاري چې آیا دا څومره حدا پوری سنجیده دي؟ دا مشران
ګور مشران خو تاسو ته ما وایي چې په تقریرونو کې خدای دا قسم خبرې کوي. سردار حسین بابک سے ګمدا خبره کړې ده، احمد کندی سے ګمدا خبره کړې ده. دینه مخکې تاسو بیا شي چې دلته کله وزیر خزانه او سراج الحق وزیر اعلی او پرویز خټک هغه دور کې هم یو مشترکه جرګه جوړولو خبره شوې وه. دی بوی اسلام آباد ته ځو، هلته میټینګس کوو. دا د وفاقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي د وفاق په سطح باندې، یعنی په ټول پاکستان په سطح باندې چې کوم سیاست کوي، دا د هغه هم زیاته ذمہواری ده. او دی کې بیا هغه شی نه دی پکار چې کچھ لو اور کچھ تو، لکه مطلب په مرکز کې دی یو سیاسي ګوند ته یو دوه سیټونه ورکړل، بس هغه خلو بند شو، چوپ شو. نو دا ریزلټ د دې څه دی؟ دې باندې مکالمه کول پکار دي، دې باندې ډیبیټ کول پکار دي چې آخر اوسو جواب چې په قبایلی سیمو کې دا تر هغه تنظیمونه جوړ شو، هغه ته برتانی څنګه اوسو اداره ځوانان چې کوم د قبایلی سیمو هغه ولې اټریکټ شو هغه طرف ته. نو په کار خدا دی چې مونږ زمون چې کومې د ګیلې دي داسې تنظیمونه دلته شته دي، لکه د پی ټی ایم په شکل کې چې هغه پارلیمانی سیاست باندې یقین نه ساتي. خو دا غي خبرې چې تاسو وره خبرې خو ټیک دي، مطالبات خو بالکل ټیک کوي، جایز आवाज چته. نو کدا چې سم आवाजونه دی او دا چې سم आवाजونه تاسو وړي چې کدا आवाजونه ختم شي، دا قسم چغه سورې ختم شي، دا ګلی معنی له ختم شي، نو بیا په کار دي چې حقوق ملو شو. حقوق دا څه کونه دي چې کوم چانه خیرات غواړو، دا صبح چانه خیرات غواړي په آئین کې لیکلي دي، په باقاعده استا ایجن قاضي فارمولا تاسو ته کړی دا چې دې فارمولې لاندې با تاسو دا آئینی حقوق ملاويږي. خو سمونګورو چې کله کله په پنجاب باندې دا هو لګي او دا د دې حقیقت هم دی چې پنجاب نه وړن راځي، چې پنجاب خیبر پختونخوا ته بن راځي، دا بین صوبائی نقل و حمل باندې اجناس باندې پابندی لګي. نو بیا دلته نسوګو کوم بیا بجلی بند نه کړنو بیا، نو دا आवाज خورا شي. خو ګوره دا خو عملی توګه باندې دا عملی کول دا ډیره ګرنه خبره ده. دا قسم مختلف आवाजونه به راولېږي، یا وای چې مونږ تیار یو. تیار څوک دی؟ کوله کوم مطلب اوس پکار دی. اوس دلته چې د صوبې معاملې حواله سره آل پارټي کانفرنس کیږي، چې کله هم کل جماعتي کانفرنسونه شوي دي، پای کې موږ دا کتلې دي چې کفرس کا تحریک انصاف یو اے پی سی راغوسته نه پای کې جی یو آی شرکت نه لیکړي، پای کې عوامي نېشنل پارټي شرکت نه لیکړي. ک جی یو آی یو اے پی سی راغوسته ده، نو پای کې تحریک انصاف ته دعوت نه لیور کړي. بیا چې ما سوال کړي دي چې مولانا صاحب دا تحریک انصاف تاسو ولې نه دراو، وای او خو موږ سیاسي جماعت نه ګڼو. نو دا سیاسي اختلافات چې کوم دي دا یو طرف تک دل پکار دي. د دې صوبې نه چې څوک هم سیاست کوي، پارلیماني سیاست کوي یا غیر پارلیمانی سیاست کوي، دا ټول تنظیمونه یو ځای کول پکار دي. او پدې کې صرف مشترکه ایجنډا بغیر د دې غنا د سیاسي اختلافاتو نه هټ کې چې مونږ به د صوبې حقوق لپاره جنگ کوو، حکومت چې بچاو می.
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره خبريال او شنون کې فدادل ملما دي اوس یو ولکشن د مالو او د میر اوسو بیا حاضرېګو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د دمیر سو فدادل سره خبرو ته ادامه ورکو. فدا د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه چې باید د دې ټولو مسلو حل یو واده دی چې ټول سیاسي ګوندونه لزغمه کار واخلي او یو بل اومني او د سوبید حقوقونو لپاره خبرو کی. کمنګ د پاکستان آئین ته ګورو، نو پاکستان آئین کې چې کله د اتلسم ترمیم مشر نو زیاتره اختیارات سوبو ته ورکړل شو، خو وفاق په ځان سره ډیر هغه خبرې او ډیر هغه وزارتونه یا هغه محکمې ځان سره وساتلې چې اوس هم هغه سوبي کنټرولې. ستاسو په نظر باندې اوس موجوده حالاتو کې آیا ستاسو په غمنې د شهباز شریف حکومت به د خیبر پختونخوا حکومت سره هاغه شان برخود یا برتاو وکړي او کنه؟
پکار رچو کی پکار رچ خبر تاو کی دا د دې د سیاسي مستقبل لپاره هم جو خپ پیغام ورکول او خ ګام پورته کول او خبر تاو کول دې ته فائدہ ورکړي. دې صبح کې د دې ووټ بانک ته خلکونو ووټ ورته ملاوي کی دله خبر ده چې نشستونه ورته چوکیانه ورته کمی ملو شي خو ووټ خود دې شته ووټ بانک د هر سیاسي ګوند ما چې شروع کوم خبرو کړم هم دې طرف ته زه بار بار لکه اشاره کوم چې فرض کړه په الیکشن کې تاسو دا غنئ چې تاسو مرکز کوم دی یا د سیاست کوم تاسو ګړ دی تاسو پنجاب دی بل سیاسي ګوند وایي چې زما د سیاسي سیاست ګړ چې کوم دی سند دی نو بیا تاسو واضح اعلان وکړي چې موږ بیا د پنجاب نه بهر نه روزو بیا د بلوچستان نه بهر نه روزو بیا خو تاسو مرازئ بیا خو تاسو جلسه م کوئ په خیبر پختونخوا کې پدې چې صبح فرض کو تاسو په مرکز کې موقع ملو شوی دا نو ته خو صرف د پنجاب د سین د بلوچستان وزیر اعظم خو نه ته خو د خیبر پختونخوا هم وزیر اعظم یې دلته هم خلک مننه کې ته وزیر اعظم یې بل خبره ده چې علي امین خان ګنڈاپور کله وایي چې زه نه منم زه سردار یم صدر نه منم زه شهباز شریف هم وزیر اعظم نه منم خو به منی چې کوم فورم دي چې کوم اجلاسونه دي پای کې او شرکت مګه شروع کړل دی لګي په لا بولې ځکه هغه راغلي دي بدلون راغلي دي دا خبره ده هغه کا اوس ریلیز کړي دا خبره چې دا معاملات بس په دمکانو باندې په دړکو باندې نه حل کیږي الته بچینه الته خبره کې خپل مقدمه به الته جنگی کې والته خبره کې نو بیا ودا خبره کیږي دلته چې کوم بریفینګ ملو شوی دی وزیر اعلی علي امین خان ګنڈاپور ته هغه مطابق 1510 ارب روپے زمونږ بقایاجات صرف د بجلی په مت کې جوړي ټوټل بقایاجات زمونږ تقریبا دومره جوړي دي نېشنل ګریډ ته چې زمونږ کومه بجلی دي 6 ارب روپے هغه لکه بیل دا غي حساب کتاب جوړي نو دا ډیر زیات لکه بقایاجات دي او دا بقایاجات صرف 7.5 اتي رک نارا له بولو سره نه ملاوي کیږي د پارا سټریجی جوړول پکار دي په خندونه پکې څوک جوړي په وفاقي بیوروکراسي کې کوم عناصر دي کوم ایلیمنٹ دي چې خیبر پختونخوا ته یا پښتنو ته حقوق نه ورکول غواړي او دا غي بیا ریزلټ سره وځي دي ته هم قتل پکار دي دا غي نتایج سره وځي او دا نتایج څومره خطرناک دي د پاکستان لپاره د پښتنو د دې سیمې لپاره منطقي لپاره نو دا هغه شیزونه دي چې زه وایم چې په دې ډیبیټ کول پکار دي او عملی ګام هم پورته کول پکار دي.
بالکل فدا دا پروگرام د پاشي به هم دی په اخر کې س ګوري س حالات ګوري تاسو او س پیغام بوم بي
پیغام خو د مینا علاوه سکه دي شي کو لکه حالات چې کوم دي که تاسو اوس په خبر پښتونخوا یا خواوشا چې کوم سیاست روان دي یا اوس د پاکستان او د افغانستان یو تجارتي معاهده او شو هغه وي چې په دوه میاشتو کې به دا ملکیږي کې دي شي دا اړیکی برابر شي او چې کوم د امنیت صورتحال ماتخکاری په دې ټول سیمه کې وګیا د کالدم ټي ټي پی حواله سره تاسو خبر او کوي کله د دایښ خراسان حواله سره تاسو خبر او کوي نو یو ځل بیا ماته داسې ښکاری چې دا تنظیمونه په حلقېږي لګیا دي او امنیت امن صورتحال چې څو پورې نه ټیک شوی د پاکستان یا د خیبر پختونخوا سیاست هم نشي ټیکې دي دلته اقتصادي صورتحال هم نشي ټیکې دي دا یو بل سره تړلی دي او بنیادی غټه مسله چې کوم راځل ته د امنومان ده او په کار راځي چې وفاق او صوبا وفاق او ټولو صوبې دا نه چې صرف خیبر پختونخوا په کار راځي چې یو موټی شي چې کوم د کومې ادارې کوم کار دی هغه خپل کار ته چمتو شي خپل کار ته توجه ورکړي بجای د دې چې په سیاستونو کې مداخلتونه وشي سیاست د ملک د ترقې لپاره په کار دی نه چې د ملک هغه بګاړ پکې راشي دلته حالات خراب شي دلته مختلف قومونه چې کوم دي هغه د مایوسۍ ښکار شي اوازونه راوچت کول شروع کی نو په کار راځي چې موږ د ټول چې کومه سلسله ده دې ته یو ځل بیا یو نوې عمراني معاهده وکړو اثرینو د دې ټولو معاملاتو جایزه واخلو کوم کومیتونه دي کومې صوبې دي محرومه والی پاتې شوې دي چا ورسره زیاتې کړې دي که زیاتې کړې دي عدالت څنګه کېږي دا ټول شي ګلری چې دا زمونږ دا ټول د سیمه چې کومه دا په سکون کې په امن کې راتلی شي.
فدا ډیر زاته مننه په بشال مرکه کې تاسو برخه واخلاله د خپل د ژوند د کار او موجوده حالات مر سره خپل نظر شریکو ډیر زاته مننه
مننه
دا بشال لودونکو په بشال مرکه کې تاسو د خبريال او شنونکو فدا دل خبري واور دي په بل خبرونه کې واده پښتنو د سیمه یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل قربا غولې است اجازه ورکي په لوی لامه سپارم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار لنه هو د مخم تر و بجو د شپې لنه هو نه تر لس بجو او بیا ل یو لس تر دو لس بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.